سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې لازی رادیو څخه د مخمنې خبری مجلته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د تر څنګ له دې هم خبرېږي چې د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلې دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
یونامه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لښکېلو خواوو غوښتي دي چې د رایو د شمېرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د 12 وسلوادو لور د وژل کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یونما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو، بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنې په اړه دقیق درک ولري. یونما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان مبارز اتل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطعې غړي وو.
د خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سرې قطعې 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګه د دوی درې اراده موټر هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچي حملو کې په نښه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولاک ولسوالۍ کې 12 مشکوک تروریستان نیولي دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولاک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول، او د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیا علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي، او هدف یې د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت په نورو سیمو کې د کابل کندهار د لویې لارې امن کول دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. عمران خان وایي پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه نه غوړي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې نن تهران ته لرسېدو وروسته له ولسمشر حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. عمران خان زیاته کړه چې هېواد یې هم له ایران او هم له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکې پالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې منځګړتوب وکړي. د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل چې انګلا مرکل دا غوښتنه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. ویاند زیاته کړه چې په سوریه کې د ترکیې پر مشروع غوښتنو سربیره دا عملیات د ولسي وګړو د بې ځایه کېدو ګواښ رامنځته کوي، سیمه بې ثباته کوي او داعش ډله به احیا کړي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفو ځواکونو نن وویل چې د ترکیې عملیاتو داعش ډله لا دمخه پیاوړې کړې. د کردستان د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان رویدار خلیل زیاته کړه، د ترکیې اشغال نه یوازې د داعش ډلې د بیا احیا ګواښ رامنځته کړی، بلکې لا له مخکې دا ډله احیا شوې ده او ډلګۍ د سوریې په قمیشي او حساکه ولایتونو او نورو ځایونو کې بیا فعالې شوي. ترکی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په شمال ختیځ کې د توندلارو ډلو او کورد ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، خو د ترکیې لویدیځو متحدانو دا عملیات غندلی دي. په جاپان کې د هاګی بیس د سمندري توپان له کبله د مړو کسانو شمیر 1900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې توپان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په توپان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه توپانی شوي او له ځینو یې په څو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هغې بیس سمندري توپان پرون د اکتوبر په 12 نیټه د توکیو په جنوب کې راپرېوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلۍ په وسیله وځپل.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته ځنډ هم ورکه راغلو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د جرګې یو غړی د 500 ساتونکو لپاره نیولو
هلته د موټر شوکیږي، اسکارې ورکیږي، هغه بیا د ورکیږي په کنده کې 5.5 ساعته بندي کیږي. جناب رئیس،
د روزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې حل به هم په یو راپور کې درسره شریک کړو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه چټه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل توانې چې شپږمه دوره ارزونه په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړي. په نورو مسایلو کې هم راپورونه شته. له ولایتونو به درته بیلابیل راپورونه او مطالب او مسایل لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 سپو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر ویلي د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي له لومړنیو ورځو د کمیسیون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ ول او له همدې امله دوی نشي کولی چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د نور حال د امید زهیر مل په راپور کې
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وایي دوی نشي کولی دا ملي پروسه د سرعت قرباني کړي. دی وایي کره یې نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قرباني کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکي او ډیر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیږدول شي.
موږ لپاره وخت ډیر مهم ده چې موږ به ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق
نتیجه دی ولست سره شریک کو، اما مون کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو مونږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1399 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړو، خو له دې شمېر اوس مهال یوازې د 200,000 رای ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له امله پس مخ ته ځي. د افغانستان درونتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د مدیریت لپاره خو باید مهالویش تب نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسنی شرایط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي وو چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ، بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل اوتپنې چش پګمه دوره ارزونه کې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړې. د دې وزارت وایاند یو شنبه پر ورځ لازد رادیو سره په خبرو کې ویل دغه کامیابی کولای شي افغانستان ته د خپل ځان بسیاینې پر لور زمينه سازي وکړي. د پیسو نړیوال سازمان IMF هم په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي او مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د نور حال د خاطر پردیس په راپور
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالی راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یوه بیلګه ده او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامو د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دورېي ارزونه په کامیابی پېټورسوي او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارز د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداري فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. د پیسو نړیوال سازمان همدارس په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پایه باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون که څه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې دلیل یو بل تقدیروي، افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی. ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالی برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالی برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزې د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبري مجله اورئ. د یو ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلند وروسته اوس مشرانو جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته به احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 15 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سم وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت ویانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلورته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا له غړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا له غړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي دی وایي نن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی؟ دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبان غوښتنه دا ده چې په محل کې چرپټ کې کوم پولیس سره زش برخورد کوي، تاسو مزه ښکېږي، تاسو د شفقت او مینه کار واخلي ترڅو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات تومره جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي مروه امینی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي وکیلانو سره شمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو سره باندې نوې قضیې ثبت شوې چې 50 ته رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو بیا شکایت لري. تفصیل د دې راپور د خان محمد حسین راکوي.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هر شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلې ده.
یوالکو دا غلطه تقریبا د ډیر حصہ د جوار خرڅوه کور د جلابات کې وو. په قلی زمان خان کې بوتاق نیولې وو. دا س کوم شپې ستلل او تخ وته غلو یې سر کړی وو. درولې پیسې مشک اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلې وو. بیا د غلو پیسې مشک اخیستی وو په مرمۍ وسلې وو.
د کابل خار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنو لزیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتی ورګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ورګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو سباندې نوي قضیې ثبت شوي چې 150 ته رسیدنه شوې ده.
د یو 50 قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوي او د قانون منګولو د سپارل شوي دي. دغه تورونه بیلابیل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک را لیک ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تېره میاشت کې 40 قضیې وې. خاغلی فرامرز وایي هر ورځ له 10 نیولې تر 40 پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
دا ازادي رادیو دا او تاسو مخمنه خبری مجله اوري د اورزګان په گیزا بولسوالی کې نن هم جګړه ده. امنیتی مسولین وایي د یادې جګړې پر مهال دواړه لوریو ته مرګ ژوبله وخته. دوی وایي یادې ولسوالۍ ته تازه دمې اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. په تېره نور حال د شریف الله شرافت راپور کې
امنیتی چارواکی وایي د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتي سرتیري د وسلوالو طالبانو له ماسرې څخه څه اندازه خلاص کړي دي. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال والی سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي یاد جګړه هلته د نقابات بازار په سیمه کې ده. دی وایي یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیوبل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 20 تنه نور ټپیان کړي دي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی او 4 تنه نور ټپیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعض اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
دا په داسې حال کې ده چې پردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو 2 رئیس سخت ډلې بریدونه فیل کړي. چې تیر ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یاد ولسوالۍ په نقابات سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي د افغان پوځیانو سره د هوا له لارې هوایي ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. نو ځکه یاد جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خود یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکي چې د جګړو له کبله دایکونډي ولایت ته کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولې او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادی ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دې په خبره چې یادی کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجلې مرستې ورورسوي.
پرملا مینوم دے درابطا کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا ټول خلک د جنگ لامل چې څوک په کور اختیار نه لري د یو کنډیشن له په تاګه سره خلک وته دي ما شام په ډوډۍ څوک قدرت نه لري د دې نور کورو ته د چا په کورو وزیر نه ته دې سره ګاند باندې سبا کوي. نن دولت به هیڅ هم نه جوړ سرکړي تور پښتون نه جوړ سرکړي. دولت صدا غواړي چې زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کړي د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په غزنی کې دکاندارانو وایي په خپلو دوکانونو کې داسې شیان خرڅوي چې د ماشومانو ذهنونه خرابوي، مخدره مواد کارولو ته یې هڅوي او یا یې هم جګړې ته رابولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې موضوع دغه راپور رالیږلی.
د غزنی ښار د خوراکي توکو د پلورلو په ډیری دوکانونو او په تیره د پورخي څلور لارې ختیز لور ته د شامیر صاحب د کوڅې په دوکانونو کې د ماشومانو لپاره داسې خوراکي توکي پلورل کیږي چې خوندور دي، خو د متخصصینو په نظر د دغه شیانو پیکینګ او ظاهري بڼه د ماشومانو پر روحیه ناوړه اثر کوي. د دغه ځای دوکانداران وایي ډیری دغه خوراکي توکي د سیګریټ، وسلې، ګرنیټ، مخابراتي سامانونو او داسې نورو په بڼو جوړ سوي دي. د احمد ناصر په نوم یو دوکاندار کاروا که د دغه خوراکي توکو ظاهری بڼه ښه نه ده نو کیفیت یې هم ښه نه دی. د ګرنیټ په نوم یو شی په منځ کې ژاولې دي. چین یې د پاکستان په فرمایش جوړوي، افغانستان ته یې رالیږي. مخابره ده په دغه کې هم وړه میوه اچول سوې وي. بل ګرنیټ ته په منځ کې شیره ده، سګریټ دي، ټابلیټ دي، ډبرې دي. دا د اطراف خلک د ښار تر خلکو زیات
اخلي.
دوه تنه نور دوکانداران هم د دغه خوراکي توکو له بڼې او کیفیت څخه راضي نه دي.
محمد ګل واحدی هم یو تن د غزنی ولایت د دوکانداران سو. په مجموع کې تقریبا شپږ ډوله شاون دي چې د ماشومان ذهنونه او فکرونه خرابولی شي.
زه احمد چکیو هم د کوسی سامر دکان کې دوکاندار یم. په ځل د الکان ذهن ته رښتیا چې وایې د خرابیې اطراف خلک هم راځي، شهر خلک هم راځي.
د رواني چارو ماهرین په دې باور دي چې دغه ډول شان د ماشومانو پر راتلونکي بد اغېزه کولی شي. ډاکټر نجیب الله علیزی وایي ماشومان په لومړي سر کې له دا ډول شانو څخه خوند اخلي خو راتلونکی یې خطرناک وي.
دغه په ماشومانو باندې بد تاثیر په دې کوي چې په هماغه لزه خدای خوند ترې اخلي. په مجموع کې واقعه چې دا بد تاثیر کوي.
ځینې د نظر خاوندان د دغه شیانو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه هڅو ته اړتیا ښیي. احسان الله احسان وایي دولت، سوداګر او کورنۍ یې باید په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
حکومتي چارواکي په دې مسول دي، دا د دوی مکلفیت ته چې د داسې شیانو مخه ونیسي او په دوم قدم کې تجاران دي کوشش وکړي داسې شیان دي چې د ټولنې بدبختي سبب ګرځي نه راوړي، او په دریم قدم کې د هرې کورنۍ د هر مور او پلار دا مسولیت ته خپل اولادونه د داسې شیانو له استعمال او اخیستلو څخه منع کړي.
دا چې له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کېږي نو د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورده ګوایي دوی به یې مخنیوی وکړي.
تاسو په جریان کې چې موږ دا شان ټول کړي دي او مکمل ته ضبط کړي او کوم خلک چې هغه بندیان کړي دي، او په آینده کې بیا هم موږ همدغه پلان دی چې موږ د جنایي جرمونو مدیر به په دوی باندې کار کوي. انشاءالله خلک ته به اجازه ورنکړي چې دونه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای اوسیدونکي د مخدره توکو د قاچاق او سختو جګړیزو حالاتو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به ډېره هڅه وکړي چې ایران او سعودي عربستان د کړکیچ د هواري لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. عمران خان دغه څرګندونې نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې عمران خان د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل به درته زما همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې نن د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلی د هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره یې خبرې وکړې. عمران خان له روحاني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان نه غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه وشي او ډېره هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. نوموړي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرې ګټورې وبللې. ښاغلي روحاني له عمران خان سره د کتنې په اړه وویل:
ما به آقای نخست وزیر گفتیم که
موږ ښاغلي صدر اعظم ته وویل هغه ښه نیت چې دی د سیمې په اړه لري موږ به د ده دغه هڅې په ورین تندي منو او ورسره به مرسته کوو چې دغه حساسه سیمه بیرته امن او باثباته شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړه هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پاکستان له صدر اعظم سره نن په ګډه خبري غونډه کې خبرداري ورکړل چې هیواد به هر ګواښ ته ځواب ووایي او زیاته کړه چې دا به ډېره تېروتنه وي چې وانګېرل شي تهران به دا کار ونه کړي.
ایرانی رسنیو د تیر جمعې پورس خبر ورکړ چې په سر سمندرګي کې د ایران د تیلو په لیکدونکو یوې کښتۍ ظاهرا د مزایلو برید شوی و. ښاغلي روحاني وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه روانه ده او ځینې شواهد هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تهران کې وویل بل سبا سه شنبې به سعودي عربستان ته ولاړ شي.
لامده سره را ورسیدو د دې خبری مجله پایته. بل خبری مجله چې د ازادي رادیو ورسته